احساس چې دا د شیطان تعالی ده.
مولوی محمد علیم بسمل خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په اړه تغږیږي.
د انسان د پیژندل لپاره هم قاعده نسته، هغه شی په ذوق معلومیږي.
د یلدا شپې ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو.
ته پوهېږې تلل یې ستا له تګ نه پس، زما لپاره هره شپه د یلدا شپه.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. ولس شاعر مهراب باور وفات شو. ارواښاد باور 45 کاله مخکې د پکتیا ولایت داریوبځای ولسوالۍ په بر بلاوټ کې زیږیدلی و چې په متحده عرب اماراتو کې د زړه د حملې له امله له دې نړۍ سره مخخه وکړه او د تېرې سهشنبې په ورځ د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد باور ورور سلیم زنداني ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ولسي شاعري کوله او په ډېرو ولسي او فلبدیهه مشاعرو کې برخه هم اخیستې وه، خو د خپلو شعرونو کومه ټولګه یې نه ده چاپ کړې. ښاغلی زنداني وایي هڅه کوي چې د خپل ورور شعرونه راټول او چاپ یې کړي. د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې په 23 نیټه د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د علامه سید جمال الدین افغان او ملک کالو خان یوسفزي په اړه سیمینار جوړ شو چې څېړونکو او پوهانو پکې د یادو دوو شخصیتونو په اړه خپلې مقالې واورولې. دا سیمینار د صابر رڼا ملګری تحریک لخوا جوړ شوی و چې مشري یې مشهور شاعر عباسین یوسفزي کوله. تیره اونۍ د یلدا شپه په کابل او څو نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه. یلدا یا د کال اوږده شپه هر کال د افغانستان تر څنګ د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو او ایران کې هم نمانځل کیږي. دا شپه د هندواڼې او انارو په خوراک او د فردوسي د شاهنامې او د حافظ فال په لوستلو سره ښکلي کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومتي او نورو خپلواکو فرهنګي بنسټونو لخوا هم د یلدا شپه نمانځل کیده، خو سږ کال د نورو کلونو په پرتله یلدا هغسې ونه نمانځل شوه چې علت یې هم روان سیاسي او اقتصادي وضعیت ښودل شوی. طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته هنرمندان اندېښمن و چې حسینه د یادې ډلې د حکومت لخوا په موسیقي بندیز ولګول شي. که څه هم طالبانو په لومړیو کې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوله، خو اوس د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویاند وایي چې د موسیقي اورېدل ګناه دي او خلک دې له اورېدلو ډډه وکړي. خو افغان هنرمندان به د طالبانو د ویاند له خبرو سره موافق نه دي. په همدې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د موسیقي د هنر په اړه د طالبانو او خلکو خبرګون. طالبان وایي موسیقي د اسلامي احکامو خلاف ده او په اسلامي ټولنه کې اورېدل او ترې خوند اخیستل هم ناروا دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې باید د موسیقي له اورېدو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان حاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
الجرس مزامیر الشیطان ساس چې دا د شیطان تعالی ده. نو چې زموږ جامعه یو مسلمان جامعه ده، په یو اسلامي جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړه شي. نو دا د اسلام اصل د اسلام حکم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اداګانو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څو ورځې وروسته د یو محلي سندرغاړي فواد اندرابي غږ د هغه په وزلو چپ کړل سه. د ښاغلي اندرابي د کورنۍ غړي ادا کوي او وایي چې د نوموړي د وزلو عاملین طالبان دي او زیاتوي چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول سوي او آزاد ګرځي.
میزنه
دا د فواد اندرابی دی وی سندری مطلع ده چې زوی جواد ازادي رادیو ته راستولې ده. جواد وایي د پلار دا سندره یې له نورو هغو ډېره خوښه ده او له پلاره یې ورته پاتې یادګارونه یوازې د هغه همدغه سندرې دي. د نوموړي په خبره پلار یې ولسي شخصیت او سندرغاړی و او په تیرو دوو لسیزو کې هیڅ ډول سیاسي او پوځي فعالیت نه و ترسره کړی. جواد اندرابی د طالبانو له لورې د پلار د وژل کېدو ادعا داسې بیانوي:
یوازینی لامل یې همدا و چې هغه سندرغاړی و او د اندراب په اړه یې یو شعر ویلی و. البته یوازې د اندراب په اړه نه، بلکې د ټول افغانستان په اړه یې سندرې ویلي. د هغو سندرو له امله یې وواشه چې ته ولې د اندراب په اړه سندرې وایې.
اندراب د افغانستان د بغلان ولایت یوه ولسوالۍ ده چې د دغه محلي سندرغاړي فواد اندرابی استوګنځای و. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط مخکې له همدغه ځایه د افغانستان د شمالي سیمو ځینو خلکو د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و، خو معلومه نه ده چې موضوع به له دې قضیې سره تړاو ولري او که نه. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د طالبانو لخوا د فواد اندرابی د وژلو ادعا ردوي.
ای حرفای اخیر نادرست است.
دا حشی خبری سمی ندی. موږ نه د سندرغاړی په جرم څوک وژلی او نه هم څوک دا ډول واقعیت ثابتولی شي او دا جزئیات له واقعیت لري دي. زه نه پوهیږم څه پیښ شوي، خو زموږ مجاهدین هیڅکله داسې ډول کړنه نه ترسره کوي.
اداګانې موجود دي چې له دې پیښې وروسته یو بدخشانی ځوان هم بیا د موسیقي د اوریدو له امله د طالبانو د دغه باور قرباني سه. دا ځوان 19 کلن وحید الله د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ د زرګرانو کلي اوسیدونکی و او د ښوونځي له فارغېدو وروسته ټاکل سوی و چې کابل پوهنتون ته ولاړ سي. خپلوان یې ادعا کوي چې هغه د روان کال د لړم میاشتې په 11 نیټه د طالبانو له لوري هغه مهال هدف وګرځېده چې په موبایل کې د وصل سوي غوږۍ له لارې سندرې اورېدې. د وحید الله پلار ادا کوي چې زوی له غرمې وروسته له کوره ووت او همدا چې طالبان یې له موبایل او غوږۍ سره ویني شخړه رامنځته کېږي او طالبان وحید الله په ډز وسني.
هغو کسانو بیا ځان په ګوتو ورنه کړ او منکر شول، په داسې حال کې چې د کلي ټولو خلکو لیدلی و. یو بل زوی مې هم هغوی په خپلو سترګو لیدلی و.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا هم ردوي او وایي چې طالبانو د موسیقي د اورېدو له امله کوم څوک نه دی وژلی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د موسیقي ټولنې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت درلود او د موسیقي د هنر د پیاوړي کولو د اکاډمیو تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سندرغاړو دفترونه او د موسیقي د آلو د پلور دوکانونه پرانیستي و. خلکو به هم په عمومي ځایونو کې سندرې اورېدلې او ورنه به یې خوند اخیسته او سندرغاړو هم د هنري کارونو ترڅنګ د خلکو د خوښیو په محفلونو کې سندرې ویلې. حتی مو وکړه د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال په افغانستان کې د موسیقي او هغو سندرغاړو د برخلیک په اړه هم چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعالیت درلود وپوښتو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو وړاندې نوموړي ویلي و چې د دغه وزارت د موسیقي په اډانه کې به د موسیقي د تولید ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اوس لپاره به ترانې تولیدیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اوس د خوښیو په محفلونو کې هم د سندرو او موسیقۍ د اورېدو حق نه لري، خو په یو شمېر مواردو کې بیا لیدل کېږي چې ځینې طالبان له دا شمکړنو هم محروم نه دي. دا دوه هغه ویډیوګانې دي چې د افغانستان د مشهورو سندرغاړو میر مفتون او سلام مفتون چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو خبرې سوي دي چې دغه دوه سندرغاړي د یو طالب د کوزدې په مراسمو کې د موسیقۍ له ځینو آلو سره سندرې وایي. میر مفتون او سلام مفتون په بدخشان ولایت کې اوسیږي. که څه هم هڅه مو وکړه له میر مفتون سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. هغه په دغو ویډیوګانو کې د یو طالب د کوزدې د مراسمو یادونه کړې ده، خو عبدالسلام مفتون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د خوښۍ په مراسمو کې له دف سره سندرې وایي.
قربان از سیج مشکل نجات چیزی نمو هیڅ څنګه او کوم خبره نه و، فقط و مو غوښتل چې په خپل فاشه د مبارکۍ پیغام وایو. مشتهید څنګه یا کوم خبره یا جنجال نه دی پیښوی.
میر مفتون تر دې وړاندې په یوټیوب کې یو ویډیو خپره کړې و چې پکې ویل شوی و چې کله له تاجکستان څخه د طالبانو لراتګ وروسته راستون سه د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا ورته ښه راغلاست ویل شوی او دوی ورسره هیڅ کار نه لري. رابعه احمدی بیا چې 25 کلنه ناوې ده په تخار ولایت کې د طالبانو لراتګ وروسته یې واده وکړ. د رابعې په واده کې نه تالار و او نه هم سندرغاړي، خو دوی په هغه کور کې چې د واده مراسم یې پکې نیولي و په نسبتا چیچ غږ موسیقي غږوله چې د رابعې په خبره د طالبانو لخوا د دوی د خوښۍ مخه ونیول سوه. رابعې ازادي راډیو ته وویل
که تا هم در دایک یا میوزیک غږون که دستگاه غږ ډېر اوچت نه و، آن تر دې چې کوڅه کې تیرودونکو خلکو ته یې لا مزاحمت نه کوه. خو بیا هم طالبان دوه ځلې په ډېر حساس وخت کې یو ځلې له آرایشګاه څخه راغلی وم او دویم ځلې په سپین لباس کې راغلی وم. دواړه ځلې دوی راغلل او په ډېر شدت یې دروازه وټکوله او زما د خاوند ورور یې ووهل چې تاسو ولې موسیقۍ غږوئ. هغه ورته ویل چې دا واده دی، خو دوی ویل چې واده دې هم وي موسیقي به نه غږوئ.
د موسیقۍ له هنر سره د طالبانو څو ډوله چلند پراخ غبرګونونه راپارولي دي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه ښځې چې ویل کېږي خویندې دي د اعتراض په دود د چادرۍ په اغوستلو په ټولنیزو شبکو کې په مستعارو نومونو سره ګډې زمزمې کوي. پیژندل سوی افغان سندرغاړی آراش بارز وایي کله چې هم د موسیقۍ خبره رامنځته سوې طالبانو له بنسټه حرامه بللې ده. ښاغلي بارز ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د طالبانو دا ډول غبرګون سم ونه باله. افغان سندرغاړی آریانا سعید چې د طالبانو له راتګ سره یې د نورو هنرمندانو په څیر له افغانستان نه وتلو ته اړ سوه، طالبانو ته په خطاب کې یو البوم خپور کړی دی. خو له دې ټولو سره سره تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغاني موسیقۍ د راتلونکي په اړه کوم روښانه انځور نه لیدل کېږي.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، تیره اونۍ د کال اوږده شپه یلداون منزل شپه. دا شپه د انارو او هندوانو په خوراک منزل کېږي، خو سږ کال په دې شپه په افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ هم وې میوه خو څه کوي چې کیدای شي سپوره ډوډۍ د خوراک لپاره هم نه درلوده. په دې هیله چې یوازې د یلدا په شپه نه بلکې هره شپه د هر انسان په دسترخوان پریمانه خوراک او په ژوند کې ښه ډېره خوشحالي وي، په همدې هیله یلدا ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی.
د یلدا شپه لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لنډه ده چې اوږده ده د یلدا شپه. زه به تېره کړم رڼا د یلدا شپه، زه به غېږ کې کړم ویده د یلدا شپه. ته پوهېږې تلل یا ستا له تګ نه پس، زما لپاره هره شپه د یلدا شپه. د تودې غېږې ارمان دې اغوندم، د تودې غېږې ارمان دې اغوندم، یاره ډېره ده سړه د یلدا شپه. تیر کلونه مې د ژوند شوراته یاد، چې به څنګه تېرېده د یلدا شپه. زما به ستورو سره سترګې جنګېدې، کرښې کرښې مې لوسته د یلدا شپه. اوس هم هغه لیونۍ یمه چې وم، اوس هم هغه لیونۍ یمه چې وم، اوس به هم کړمه نشه د یلدا شپه. د حافظ د غزل زیر و بم کې ډوبه، تیروم په زمزمه د یلدا شپه. سره می غواړی شم سندرو کې فنا، سره می غواړی شم سندرو کې فنا، عجیبا شاعرانه د یلدا شپه، لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لنډه دا چې اوږده ده د یلدا شپه، زه به تېره کړم رڼه د یلدا شپه، زه به غېږ کې کړم ویده د یلدا شپه.
گوتی می بسمله د غزل رباب ته جوړی وی، گوتی می بسمله د غزل رباب ته جوړی وی، هیر می نغمیش وی ملای لکار وستم. مولوی محمد علیم بسمل که د ژوند ډیره برخه په مدرسو کې تیر کړې، خو گوتی د غزل رباب ته جوړی دی، په همدې خاطر نغمې د اوریدونکو په زړه ښه لګي. د بسمل د شعر و ځانګړنه دا ده چې خپلې خبرې کوي او شعر یې د خپل چاپیریال له رنګونو متاثر دی. موږ ورسره مرکه کړې چې په یوه شعر پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تېره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تېره وه. زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه وانخیست، زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه وانخیست، زه چه ترسو پر خبره دمانو نشه تیره و او من تر یو خکلی پخنداسو خو ما سختو جرد، ما تر یو خکلی پخنداسو خو ما دیر وزرل پده افسوس چه می دمین زمانه تیره و. چیر تا دستا خو ما رسترگی، چیر تا من غریبان، چیر تا داستا خمار استرگ، چیر تا من غریبان، بس نو همداس بده خدای پاک را دا تیره و. او ده خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگه لطاو، ده خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگه لطاو، پا ده غلا رستا ده حسن قافله تیره و.
بسمل سب نن سبا مو دیر شیرون نرازی، ایلتی چه ده؟
ولنو زو خودسی بایم اسی که دیسی شایری میلی پخواب پا نسبت دیر سوی، خو آقا یا شیر دنه پایگم چه ویلی بای منگ پکال که یو غزل ولی که یاران پدی که هم نخری رو باسی نه دی نخرگر و دی نقادان در جار هم نسخ پر ولی او بل زخ پل پدی اندیم کنه سی خیش شایران زخ تا دیر دی زخ چی خشیر ولی کم بیایم نخ پر ولی مزو دی دیر خشیر پسی گردم زکا سی شایران دیر دی او هر سوک شایر ده و هر سوک غاردی مثلا نوستایل سی خشیر وی نو کچیر زل سی او شیر و نوائی مثلا دی هر چا خوخ نی او کچیر دسی شیر دی ما پو وسکی نی سی مثلا اغا پا کدونو کدونو پاتی سی نو بیازر پا دسی شیرونو بانده بخی وقت نخراب او مثلا اغا هر سوک لیکلی سی بس دام دی زان سر اول ورزم سی کل دی شعری میدان تر اغلیم او سرال دیسی مثلا زر پی وخانه قاکی زیگه دلیم پی مدرسه که مدرسیم دی مدرسه و در لفاظ محتمیم ما او د چا خبره چوی می لګه ولی د سفیان سره مخ ته کړی دومره شوخی کوم نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې ووارځي چې سړی په داسې ځای کې دوده شروع نه وایي نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه لکه څنګه سې مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو دې دپاره مطالعه پکار ده د ما په اند. نو څوک سې په دې باندې ځان پوهوي سې مثلا دا په دې باندې پوه سي سې د ښه شعر ده او د خراب شعر نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران سې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو په ځوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه اول په دې خبره ځان پوه کړي سې مثلا دغه شاعر سې مشهوره سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي خلک ستا د دا ښېګڼې ځای نه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د ولفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، که نه شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده لکه بدل څه کړی ده، که نه ټول مکمل خیال د استعارې دي. او پاتې څه دغه زمیني شاعري، که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده مثلا دای دې مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلقې تړاو ودري خیال نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم، که نه مثلا رحمان بابا وایي خله خله دا دنیا چې توخه ده وقبا، دا یو شعر ده، زمیني شعر ده په اصطلاح، خو لیکن دلې کې خیال نهشته، دا و شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي. نو د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د ممبر خبره ده، که نه دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د ممبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا په قسطن کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه، که نه یوه ورځونو کې دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مې اوس هم ماته را په زړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم، کیسې نه لیکم، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار اوسو بد کار اوسو هغه نه یادوم، خو ما چې حالات ته وکتل، دا وطن ده، سی یو وطن ده، چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي، په هغه باندې هم سړی شکي. یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی، د هغه پوښتنه څوک نه کوي. او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي، او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي، وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کاوه، مړ سو، سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي. دا فرخنده واخلو مثلا، دې ته ما یو بیت ویلی: دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پې وژاړي، شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پوښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره ده چې په ما سې مخې اشاره ده، زمیني خبره ده، که نه د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده، ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې:
دستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یخکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږم چې ښکلې کبرجن دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسمل دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسمل صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم، که نه چې دې د خبرو دپاره قاعدې نهشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نهشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو، که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دانه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکي دې په ځان کې ذوق پیدا کړي. او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني، نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي. د لزوق لار نه دی په دې د لیسې مثلا زنګ خشایر سم او شیر د ما وکنه په دې موضوع کوم څه شیر داسې دی لا تنازه ک قبر جن پیغله ځکه د هر ډول خبره تحمل نه لري دوه لیسې هم څه شیر زن د خبرې لري خو دا هم په زوق پر دې ما په ان تړلې ښکاری کنه نو څو په دې باندې نه پویږي سم مثلا البته بعضی کلمات ستاسو هغه وسمع نو سوي دي نو کده لیسې مثلا څو کې سمیت کې مثلا مخکې موبایل لاو رینګو مسکال دا شان کنه خواند نه کو ځکه چې یو څو چاله په هنري انداز نه وویل ځکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق پر سره یو څوک کولای شي مثلا په ډیر او چت هنري انداز وي هغه به ډیر به کار لفظ او کلمه هم به خواند او به انسه کلمه هم کولای شي خلک خواند لري واه خوګای کی دا د شاعر په کمال سره سره خبره ده
او استاد مصری پښتنه کومه چې نو وزنه چې ولې مولا شوخ شیر نه وای کرته وای چې دا مولا ولې شوخ شیر نه وای
ولنه خو ملان خو ډیر دی دیو دی همداسې ملان پکې ان شوخ شیر نه وای
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کې یاد موشي ګوتې می بسم الله د غزل رباب ته جوړې وي هیر می نغمه شوی ملای لکاره وایستم
بس نمدې شعر کوم دا مطلب څه پرود پرود اضافه تشری ضرورت نه لري
اخر کې کوم بل شعر ته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو خدای راسي پس بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په مخه خودی هر کله او تل راسي او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دی خپل وکړه لاړ سم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم زمکه آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم زمکه عذاب دی واخل کله خوب ستا په سنگل راسي او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای کې په منګول راسي
ډېر مننه
تاسو نه هم مننه
رجنیش چندرا موهنجن چې د وشو په نوم مشهور دی هندای عارف او فلسفي و چې غوښتل یې انسان باطنی سکون ومومي او په دې خاطر یې ډېرې هڅې وکړې که څه هم وشو د هند یو مشهور عالم و خو خپله یې څه نه دي لیکلي بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي د وشو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي د میډیټیشن په نوم د وشو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې زلان صاحب تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلی د دې کتاب په اړه کراته وایي څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه
دا کتاب خو لومړی د موضوع په افغانستان کې دومره عام نه ده څوک دومره ورسره بلد نه دي ما خپل لومړی ځل یو موضوع مې په کار و په ویکیپیډیا کې هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړه نو دوه حالت ما توقع زور راکړ چې موږ ژبه والې باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نشي نو په همدې خاطر پرېکړه مې وکړه د موږ سره چې وکم خدمت وکم دو ژبې ته او یو کتاب چې فائدہ من وي سودمن وي ګټه ولري دو خلکو ته نو ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي یو څه په کار وي ته ته په ګټه ورشي وروسته دی غونه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې د تو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شو د افکار او تفکر مې ولوستل وروسته مې دیده په انټرنیټ کې د خورې ورې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبه تر عنوان لاندې تالیف کړی دي دا مې را پیدا کړو یو مې را ټول کړ و مې ژباړل پښتو ژبې ته
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو نو بنا ان میډیټیشن مناسب پرته بللی شو ځکه میډیټیشن هر څوک پیژني حتی که په انګلیسي ډکشنری کې سرچ هم پسې وکړي پیدا کولای شي
په دې کتاب کې څه دي البته مخکې یو جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو لیکل شوی و خو تاسو چې دا کتاب راژباړلای د دې کتاب محتوا سوائی
دا کتاب اصلا څنګه چې په پښتو لیکل شوی دی روحي او مانوي ارامتیا د پاره ځینې اساسي نقطې پکې لیکل شوی دي چې دا خپل د وشو ژوند لیک د خپل تجربه ده لکه څنګه چې په یو د خپل یو فیلسوف په هند کې فلسفه ولوستله عمل ته په خپل په هندونو کې درس ورکول خو د ځینې مذهبي او نژادي تبعیضونو د عمل د تبعید شو امریکا ته د دوه کتاب موضوعات هم دا غري چې څنګه وکولای شو په خپل روح روان کنټرول ولرو څه ډول کولای شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرام کو بعضی تخنیکونه د اندغې د پاره چې مشخص وختونو کې ترسره کیږي او ډیر ګټور دي
میډیټیشن لکم ځای را پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ په دې کې د اوشو رول چې تاسو یې دغه کتاب را ژباړلی
میډیټیشن خو خپله ډېره لرغونې موضوع ده حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی بودایان هم کارولی دی مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځینې کړې ده د لومړي ځل پیدایښت په اړه یې دومره معلومات نه لرم ځکه یو کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي چې دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو خو اوشو ځکه ډېر رول پکې لري ځکه چې ده خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل کاپي او تقلید یې ونه کړه خپله یې را پیدا کړل ځینې تخنیکونه بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو هلته وو خلکو استفاده ځینې وکړه بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن ورپسې ډینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن په څو ډولونه یې وویشلو اوشو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوئ یا کار پرې وکړئ کېدای شي د روحي ارامي سبب شي تاسو خپله هم دغه لارې چارې تمرین کړی
طبعا تر څو چې خپله یو څوک شی تجربه نه کا بل چاته یې نه وړاندیز نه کوي د کاول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی ما خپله هم کله مې چې لومړی د مراقبې خورا واره پوسټونه ولیدل دا مې خپله ځان ته یو یو مې پکې خوښ کړو مثلا سهار وختي څوک د خوبه راپاڅي کله چې افکار ډېر ګډوډ وي ژبه په پاسني تالو پورې نښلول کېږي سترګې پټېږي او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې مانترا ورته وایي دا د ځان سره تکرارېږي یعنی سترګې پټې کړو هیڅ د هیڅ څه په اړه فکر ونه کړو که داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو نه ماضي شتون لري نه آینده فقط په دغه حال کې اوسېږو او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق او زفیر لرو چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر همدغه رقم ژوره سا اخلو وروسته الله کلمه یادوو او وروسته داسې فکر کوو داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي لاس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ یعنې واقعا ډېر موثر تمام شو راته
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړئ هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تاسو ته تشویشونه پیدا کوي هغه له خپل وجود لري کوي یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی څنګه یو څوک کولی شي دغه یو څوک شي چې هغه د ننه چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي هغه له ځانه لرې کړي او د یو خالي بانس یا بامبو شي چې ژوند یې ډېر سخت نه وي له رواني اړخه
سمه ده دلته اوس یوه لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ په دو کې دوه مطلبونه دي لومړی خو دا چې که ځان تش وګڼو دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو بامبو چې کله وکرل شي څلور کاله یې څوک سترګوم نه ویني څلور کلابات یو په یو قد وباسي په څلور ویشت پنځه ویشت مترو پورې رسیږي د دو لومړنی هدف د دو لارښوونې دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویې غواړې د خاورې په مقام شه لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژي نه ډک دي کله چې موږ سترګې پټې کړو داسې فکر وکړو چې موږ داخل وجود ټول تش دی هیڅ هم نشته نه مثبت شته نه منفي نو د نګرانۍ او د خفګان څه مخته نه پاتې کیږي که داسې فکر کوو لکه چې ټول تش وي فقط په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالات کې وروسته 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 دا تمرین چې ډېر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کېږي که هر څومره ستونزې در باندې راشي ته به داسې فکر کوې چې هیڅ هم نشته روحي ارامتیا به لرې
فکر کوي دغه سی سوچ ستونزې شته دي خو موږ هیڅ وګڼو په دې ډول خدای ستونزې نه حل کیږي کوي په وړاندې بې پروايي هم کو بیا هم غ ستونزې شته
نه داسې نه کیږي چې ستونزې مکمل د پامه وغورځوي شاته وغورځوي د ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پېښ کړي صحیح ده تفکر وکړو فکر وکړو خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کیږي او ډېر هم ځوروي هغه په دو طریقه هیرولی شو نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پېښېږي د هغو په اړه باید فکر وشي الله تعالی عقل راکړی فکر پرې وشي مناسبه پرېکړه ورته وشي
اوس مثال دا کتاب دی کلونه مخکې لیکل شوی هغه تخنیکونه چې د خوشحاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي
امکان لري دا کتاب مخکې لیکل شوی خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه خو چون موږ اوس ور وژباړلو موږ ته نوی شی دی موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو د موږ دپاره اوس هم موثر دی ځکه موږ ته نوی دی او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې په دو دا کتابونه یې لیکلي دي وژباړلي دي استفاده یې ترېنه کړې هغه مخکې وختونه دي اوس هم استفاده ترېنه کېدای شي کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي هر وخت استفاده ځینې کېدای شي
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي
نه دومره فرق نه کوي نارامي ده څه لس کاله وړاندې څه لس کاله وروسته څه په سابقه انسانانو کې څه په اوسنیو کې چې روح دې نارامه وي دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته هر وخت مفید و کرامت کېدلی شي
اوس مثلا یو انسان دی ستونزې لري خوشحاله نه دی ناهیله یې دی په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي یعنې هغه مهم تمرینونه مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي د یوه ستړي د یوه خفه د یو ډیپرس انسان لپاره کوم دی
یعنی په دې کې خو ډېر لارښوونې دي موږ مخکې درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي د ډار احساس کوي د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې سملی داسې تصور کې د ځانه یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي نو څنګه چې موږ فکر کوو ته سهار به هماغسې آرام پراته وو پاتې شوه خبره د ژور خفګان کله چې یو خفګان ته حد نه ووځي ناهیلي تر حد نه ووځي بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري په خپلو افکارو کنټرول نه لري د هغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي پکې استفاده کولی شي باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی پښتو کې نور هم شته دي که نه شته علت یې څه دی
تر اوسه خو ما د دغه ډول کتابونو بېلګه نه ده لیدلې متاسفانه او که سریزم ولوستلی وي ښاغلي فرید بزګرم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي د ناول کیسو شعر قصیدې غزل د دغو شیانو شوقیان ډېر دي متاسفانه داسې یو څوک نشته نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه د دې نظیر کتابونه به وي خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ښي د خوشحاله اوسېدلو په خاطر که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر اغه کتابونه هم ګټور دي یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی کنه
ولې نه کیدای شي خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري که د پوس په دوه بسته کتابخانه کې تزر هاو نه ډیر کتابونه دي خو چې زه ولولم او په ځان عملی نه کوم ما ته ګټه څه شو هیڅ کتاب ولوله مفید نقاط تینا واخله او ګټه تینا واخله په ځان عملی که هغه وخت کیدای شي ګټه ووینو سمه ده په هغو کتابونو کې به ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي خو اوشو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي راژباړلي کیدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفاده وړ وي خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو دې موضوع نه او څه ډول پام کوو ورته
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راژباړي
البته د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم خو د علامه رشاد یوه خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولیکي. یعنی دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دې وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي او په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو ته قلم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، دغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم.
ډېره زیاته مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د آزادی رادیوی مجلې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
sin 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 vele vele pasinaro gadishvi